22 زمانی که سیلاب‌های متداوم چراگاه‌های فارم دمبل را ویران کرد، مالکان آن برای حفظ کاروبار خود به این فکر افتادند.
و به جشوی دران و اوریدونکا سلام علیکم اسمت ساروانی ما ده سات پخبروانی که روختیا ده جوان شتمنی پروگرام لرو خو مخیم و رابولم ده سات خبرونو تم ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونمانن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همغږونکي سینیئر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په باب خبری وکړه. یو نماده هم ویلی چې اغلی او تنبایوال راستنیدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو پاړه هم د نظر تبادله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شتو څنګه د شتو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان شتو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د شتو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه یا ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شتو مبارزې ستایلې دي. طالب چارو واکیوی پرون شنبه د تورخمو سپین بولدک لاري له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانه کلیکلي پاکستان د تورخم لاري 3116 کسان چې 1500 شپږ اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول استل دي. د غراس باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نشته 400 کورنۍ چې شمیره 2840 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. د بلی مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون مازدیګر د طالبانو د رینجر موټر په لاره کې ماین والوزاوه او په لړ کې درې تنه طالبان ووژل شول. خو د سیمې یوې سرچینې د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته پرون وویل چې د طالقان تر یوه پلچک لاندې د ایښودل شوي ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. طالب چارواکو چاودنه تایید کړې خو د مرشوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یوه برید کې نن د دیارلس امنیتي ځواکونو په شمول یو ویشت تنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک ښودل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میرانشا په لویه لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د دیارلس ملیشا ځواکونو تر څنګ اته ملکیان ټپیان دي. د حماس سخت دریځ ډلوي چې د احمد الغندور په نوم یو قومندان له اسرائیل سره په جګړه کې ورتل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډلګني نن د الغندور د وژل کېدو خبر ورکړ خو وی نه ویل چې نوموړی کله او چیرې وژل شوی دی. د غزې جګړه د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس له بریده وروسته پیل شوه. او د یونان ساحل ساتونکو نن ویل د وی باری بیړۍ دیارلس عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه دوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریوال او هندیان وو. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان شمیرې خي چې تیر 2022 کال کې نږدې 1500 افغانان په شکر اخته شوی او سباندې زر کسان پر دیناروغي مړ شوی دي. د طالبانو د حکومت د عامه روختیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغي په ځانګړي توګه شکر د پراخې دو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولای شو د شکر له ناروغي سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغي ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست و یو کولای سي چې په دې خبرونه کې چې تاسو خپل خبرونه ده را سره برخه واخلي. د تماس شمیره درته اعلانوم، قلم کاغذ را واخلي، موږ سره تماس ونیسي. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دغه شمیره ده 00 400 23 00 11. بیا د شمیره وایم 00 400 23 00 11. بل شمیره ده نړیوال ټلیفون شمیره ده، تاسو کولای سئ چې اړیکه ورته ونیسئ، او که چیرته د اړیکه لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکړئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 400 22 12 15 41 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه رازمګو واتس اپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لګیلي دي، چې هغه به هم د خبرونه په ترڅ کې ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي کور مو ودان چې موږ سره مول ستړیا سره 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 برخه واخیستله. پایل بلدین وو کو چې شکر ناروغي ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
نوزین صاحب، اول خو زار څه مخه تاسو مستاسو محترم اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلې یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغي څخه ده چې شیو یا خبرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې تر سره شوی وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغي باندې اخته دي. او افغانستان هم همداسې دې ناروغي د وقواتونه لرې نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کوم احصایې شوې وه، د هغې نظره 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو، او 2 میلیونه تقریبا 600,000 خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډیر خلکو په ځانو کې دا شکر ناروغي اکثره ګونګوي، هغوی په غوته ډیر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کیږي. که زه ډیر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډیر ضروري عنصر دی، او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نشو ترسره کولی. موجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډیر لوړې اندازې سره مخامخ کی او نه د ډیر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري، چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دی نه افرازیږي، او د دې وظیفه هم دا ده چې دا د شکر اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالم شکل باندې استفاده او ګټه واخیستل شي. شکر په دوه حالتو کې رامنځته کیږي، یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې ا دې د نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازې لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښي. او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجودی او متاسفانه دا نشي کولای چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه تر سره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترې استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې وجود کې یا دا چې انسولین دی نه موجودیت له وجې، یا دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه به ضرورت وړ ساحو ته ورسي او د وجود ته استفاده وکړي. نو په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي، او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه، نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینې جریان کته کیږي، دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې تو ته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دوی خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غړو باندې بدلیږي، چې دا بیا په رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي. او بیا مختلف عضو لکه قلب او د وینې رګونه غټ رګونه واړه رګونه داسې بندوالی داسې ګرځي او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او دا نور داسې نور ناروغي د پښو د ګوتو د قطع کېدو باعث ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې رچې اوریدونکو هم دغه اوریدلې وي ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی یا دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې ټوله خبره په همدې کې د پانکراس په نوم خدا چې د انسولین تولیدوي او بیا ورسته دغه انسولین کچیرته کم تولید سينو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافی اندازه نه وینو همدغه د چې د انسان په وجود کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب څه د دې باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ دا سه ښکارا عوامل ویلی سو په ګوته کو، یعنی د انسان په وجود کې خوده غوډه د پانکراس موجوده ده، دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا یک تولید کې مثلا کچیرته کم او زیات سي، خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس په دې لکه خبر یو چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غوډه توازن له لاس ورکې د انسولین په تولید کې یا انسولین کمیږي؟
لږین چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي، د انسولین د کموالی یا د نه موجودیت عمده دلیل همدا دی. او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا چې تولید نشي، یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي، او یا دا چې انسولین موجود وي خو نشي کولای چې مثال د شکر په مناسب شکل باندې اناغه د ضرورت وړ اوزو ته ورسي. اوس لامل څه دی؟ دا ډېر ښه سوال دی. هلکه اکثر خلکو ته پیدا کیږي ولې شکر شو، مفهمي تاریخ هم لري، لږ خو چاغ هم نه، بعض خلک دي فزیکی فعالیت هم ډېر لرم، دیم زه شکر باندې اخته شم. نو دې دوه لامل دي. اول خدا که زه چرته دا شکر طبقه بندی کم، من دوه ډوله شکر لرو په مني که څه هم شکر ډیر ډولونه نورم لري، خو د خلکو د تقسیم په خاطر که زه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم، نو دا دوه شکل دي. یو اول نوع د شکر موږ ورته وایو چې ټایپ 1 ورته وایو، او بل دوم نوع شکر یا ټایپ 2 ورته وایو. په اول نوع شکر کې چون دغه ارسیت په دې کې رول لري، او دلته د پانکراس غدې کې کم حجرات چې د انسولین تولیدي د هغه اول نه نه موجود، دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته د حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نه موجود. تاسو موږ تاسو وکړلې چې په ډیر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي، او هغه ډیر واړه سن د انسولین استفاده کوي او د واخلي او د شکر کنټرول لپاره تداوی کوي. دوم نو چې په هغه کې انسولین موجودی، ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي، الته اغیز نه کوي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای، مقاومت موجود دی په مقابل کې. نو یا دا چې خصوصا خلک چې ډیر چاغي، انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې، یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ تک ډیر عوامل لري، میکروبونه کې دي چې د زمينه مسایده کې سټرس کولای شي، د زمينه مسایده کې روحي فشار نه کولای شي، همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي، ارثیت په دې کې رول لري، دواګانې په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي. هم ارثیت په کې رول لري، کله چې ورته ارثیت موجود وي زمينه ورته مسایده شي، محیط ورته آماده شي، نو کېدای شي دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل هم دا غوړ ډول ده، یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي، او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت یې چې موږ ورته اول نه او دوم نه وایو.
او کور بدن ډاکټر صاحب ډیره مننه. سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته هم اورو نوبات ورکو، ځکه د دوی خپل خبرونه ده. دوی پښتنې لري. یو اوریدونکو له مخ کنه په واتس اپ کې راته پښتنه ثبت کړي، فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې ووسی، د دې پښتنه به وورو.
سلام علیکم جی، ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. ما پښتنه خو بس ده د ما شوګر مرز لارم واته کال کیږي، خو شکل ګولې خورم بیا
دومره خیم او چې ګولې نه خورم بیا ډیر تکلیف کیږم او د ګولې خوراک کوم ګولې زباید استعمال کوم د ډاکټر چې دا پښتنه وکي چې هغه ګولې ماته وخی او هغه ګولې هر وخت کې استعمال کوم داسې ګولې ست چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته ورځو هغه هر وخت ګولې را بدلی داسې ګولې چې هغه هر وخت ز استعمال کوم او دا مې پښتنه و او څو خور او څنه خور دغه کې چې کله لګ خوشې وخورم بس شوګر بیا جګي
خادر مننه د اوریدونکو را ته پښتنه پرې خو ډاکټر صاحب که څه هم غو تاسو د دې پروګرام له لارې نه دوا نه تجویزو چاته نسخه هم نه ورکو ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري خدای چې د دوا نه مخ کې او شکر لار سی خپل معاینات کې او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل تر لاسه کې خو د اوریدونکو دغه څه پښتنه کړې و ډاکټر صاحب په زمن کې د خوړو پاړه هم ویلی و چې کله خواږه وخورم بیا مې نو شکر ورسره زیاتیږي څو اې دی اوریدونکو ته بیا وړاندې باسته ادامه ورکو نو اوریدونکو هم منتظر دي
او لیدین صاحب ډیر ورو پښتنه وکړه معمولا شکر تداوی کله شکر تشخیص شي نو دا غي نه رسته لکه څنګه چې ما ویل اول نه او دوم نه او دوه به تداوی فرق دي شکر تداوی دوه برخې لري یو غیر دوايي تداوی ده یعنی هغه بدون دي دوانه یا دي دوانه غیر تداوی او بل چې دا دوايي تداوی ده یعنی چې دوا استعمالو په واسطه یې کنټرول دی نو شکر تداوی دغه دوه برخې لري نو دي دوا استعمال لم چې موږ دوه قسمه دواګان لرو یو چې ګولې دي د ګولې په شکل مریضان ته ورکو چې هغه مختلف ډولونه دواګان دي مختلف ډول دواګان دي چې هغه مریض داخلي هغه تاثیر یې فرقي همدغه انسولین دي زه کله کله دوا ته به تاثیر شي تاثیر ونه کی نو د انسولین ته خپل دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجودي کله چې دا نور ځتی دا به تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې د منځلا چې نو به مجبور مریض مجبوري کې انسولین بیرون نواري نو ډیرور د سوال په جواب کې معمولا د مریضان هر مریض د دوا توسعه فرق کې د غوډي وضعیت پورې سن پورې د غوډي شکر د دوام پورې چې څومره دوام کوي همدغه شان هغه نور ناروغي چې د پاتسان کې موجوده لکه فشار د ګردو مشکل د دماغي سخته قلبي مشکل یا همدغه مثال تنفسي ناروغي نور ناروغي نو دا هم په دې کې رول لري چې کومه دوا ورته توسعه شي آیا وزن زیات دی وزن کم دی نو به خبر دا چې کچته دا روغ خپل نږدې مالش ډاکټر سره مشوره وکړي د وضعیت په کتو اېدو درې مشتنه شکر په کتو سره معاینات ورته وشي د ګردو فعالیت ارزیابي شي نور هغه لازم معاینات ورته وشي او غیر نوسته تصمیم ونیول شي دوه کم نو دوا شروع شي دوا باید دوامدار منظم شکل باندې استفاده شي ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او غیر مختلف نو ناروغي رامنځته کوي په ریس بهترین لار ده هغه خواړه چې هغه ډیر خواګونه لري نو غوړونه لري او هغه خواړه چې ډیر زیات انرژي ونه لري نو هغه نه باید ډډه وکړي ترکاری همداسې میوه او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډیر استفاده وکړي نو غوړ خوراک نه کم استفاده وکړي مایع او د چرو خو دا یوزي او خداشه نه استفاده وکړي فزیکی فعالیت ورسره وکړي ان شاء الله چې د شکر به کنټرول شي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه د خبرونه په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تم شو ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري چې تر موږ تاسو خ یا صحیح خوراکي رژیم ولرونو هغه مریضي یا میکروبونه چې د لغسر په بدن خه مبارزه وکړي سی حالت به تفصیلی خبرې پوکو ډاکټر صاحب او سم دغه د شکر په بحث کې پاتکیګو دغه مریضي مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشله د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي اوس ډاکټر صاحب ک لک پدې تام شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود په اختاسو نور کومې برخه د انسان د وجود لمنځه وړي شکر د رګونه کله کوي ځکه د وینې د غوړ لامل کیږي او د وینې لغوړ سره بیا رګونه کله کیږي کله چې رګونه کلاکسو بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي د انسان د وجود نور کومې برخه زیانمنوي شکر یا ممکن نور کومې ناروغي رامنځته کی د ژوند په تیرې دو سره
هم لږین څه به ډیر زیات مننه لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر ناروغي ته دوه سی او ناروغي یو ناروغي نه وای دې ته ناروغي مجموعه وای لکه موږ تیبي سلاکی ورته سندروم وای نو دا دې سر نتر پخو پوری طول یو وخت کولای شي لکه څنګه چې ما مخکې ویل د شکر او زیادت په وجود کې په مختلف وضو باندې دا تاثیر اچي او د غوډې وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمخ باید ګرځي رګونو سختواله رامنځته کې شکر څومره لوړیږي هغه د رګونو سختواله د رګونو د تخریب باید ګرځي نو دا هم کواړه رګونی کغټ رګونی معمولا موږ د غړو د اخته کوو د نظر دا په دوه برخو ویږي هغه چې ډیر نازک دي ویښتانو په شان رګونه اخته کوي او د غوډې سختواله او کلکواله او د تخریب باید ګرځي همدغه شان هغه نو اوس وی یا هغه نوړي چې نور هغه رګونه چې ډیر غټ دي هغه مخته کې او بیا د سختواله د بایس کړی نو په د څار نه نیولې تر پوه پر مختلف غړي اخته کول خصوصا هغه غړي چې ډیر حیاتی دي او ډیر عمده وظیفه لري لکه سترګې په شاته نه پرده یا د رګونو د سختواله او د سختواله بایس ګرځي او په دا شکل د سترګو دي د منځ تک باید ګرځي همدغه شان په قلب قلبي رګونو د سختوالي باید ګرځي او د قلبي حملو رامنځته تک باید ګرځي په دماغ کې د رګونو د تنګوالي د بندښت باید ګرځي او د دماغي سختو د رامنځته کېدو باید ګرځي یو د ګردو د مزمن ناروغي یا د ګردو د وظیفې د منځ تک یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده همدغه شان د پښو د ګوتو د دې سکیدو او د دمو کېدو باید ګرځي او بیا تاسو څنګه باید خلک موږ ویل چې هغه د ګوتو د قیاو د پرو د قطه کېدو باید ګرځي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سي راځي اوریدونکو ته بیا ورستانه شو یو اوریدونکو اړیکې نیول د سټډیو سره وصل د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني خبر یو کې
ورونه زه تقریبا د 12 کال نه په دې خاطر شکر لرم له 12 کال نه په دې خاطر شکر لرم او ډیر مشکلات را پیدا کړی دي چې لږه جمله نه یو د پخو ځیدل او ډیر سخت درد لري خصوصا د ګوتو په ناحیه کې او د پخو په مخ کې د ګوتو دا چې وکي دې سخت مشکلات لرم او په نه راته دا مشکل پیدا کړی دی چې د سترګو دید نه کم کړای سترګو دید نه کم کړای او دې صحیح فکرای نه بل دا چې خپل او جسمي اهم دا نه صحیح فکرای خپل د جسم نه صحیح فکرایم نو زه کوم کارونه باید وکم چې لکه دا شکر را کنټرول سی که هر څنګه ته اواندازی پوری پریزم کوم او دا د شکر دوا هم خورم خو پریزم کوم ولی دسی اثر نکی دیر نو نپیگم سی څو کوم هر څه چې دا ډاکټر صاحبانو ویل هغه کار میمو که خو دسی کم مثبت نتیجه می ونس بخستلای
خا وروره تاسو منتظر اوسه ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکوم ممکن تاسو نه پښتنه هم وکي تاسو خپل سینم وایي ډاکټر صاحب مهرباني وکي دی ورور نه تاسو پښتنه لری ویل دولس کالو کیږي چې شکر لرم اما وای نه کیږي
اج سه محترم کسر ودم من ته وای څو کلن دی اج سه
زه تقریبا د نه پنځوس یا اته پنځوس کالو یم
او ګولۍ استعمالې او که انسولین پچکاری کې اجي سم
نه تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم انسولین نه مې استفاده نه کړې تر اوسه
خسه
من نه سلامات اوسه کور مو ودان ډاکټر سمیر باندې وکي دی ورور ته ځواب ورکړي بیا به نور اوریدونکو ته ورشو
مزین ته لکه څنګه چې ما وویل چې شکر ناروغي د پخو نه تر د سر نه تر پخو پورې ټول مهمې غړي چې زیادې اخته کولی شي لکه راجي صاحب چې مخکې وویل دولس کاله شکر لري او د پخو د پخو د ګوتو د دردونه شکایت کوي بې دمه کېږي سترګو دید هم کم شوی جسمي ضعف هم ورته پیدا شوی نو دا هغه ټول اختلاطات دي هغه ټول حالتونه دي چې شکر د ښه نه کنټرول له وجې رامنځته کېږي شکر که څه هم ډیر خلک داسې فکر کوي شکر ډیر خطرناک ناروغي ده او ډیر زر انسان د منځه وړي خو کچر ته شکر خو کنټرول شي موږ مریضان دې دې شل کاله ډیر شکاله چلوي کاله دې کوم مشکله ژوند کوي او شکر یې خو کنټرول شي خو مهمه دا ده چې اکثره زمونږ خلک داسې یو داسې عقیده لري چې که چېرته زما شکر ښه کنټرول شي یا دوا پرېږدي یا دوا کمه کړي په خپله خوښه باندې نو مهمه دا ده چې اول خو دا ماجي صاحب ته زما توصیه ده چې خپل معالج ډاکټر سره وغږېږي نو هغه به مریض کېدای شي بیا ارزیابي کړي کېدای شي مثال معاینات ورته وکړي درې میاشتنی شکر یې وګوري وګوري چې دا کوم غړي چې اخته شوي دي دوه ځې په څومره متاثره شوې ده او هر یوه ناحیه هغې دپاره جدا جدا تدابیر پلان ونیول شي شکر یې ښه کنټرول شي که په ګولیو باندې کنټرولېږي یو نوه ګولۍ شروع شي که هغې نه کنټرولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي که هغه نه کنټرولېږي درې قسمه یو ځای شي او که چېرته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو او شکر یې ډېر زیات لوړې دي په خاطر چې د اختلاطاتو نه مخنیوی شوي او د ناروغۍ د پرمختګ نه مخنیوی شوي نو باید انسولین ورته شروع شي دغه څه حالات چې حاجي صاحب وویلې دا ټول د شکر د لوړوالي نه او د شکر د نه کنټرول له وجې رامنځته شوی کسالت خستګي د وجود د ضعیفي د سترګو دید کموالی او هر یو به په خپل وار باندې چیړل کیږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوی کیږي د پښو درد لپاره مخصوص دواګانې وجود لري سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید د معاینه کې وګوري څومره پرمختللی دی نو مخصوص دواګانې لري همدغه سرشان د جنسي جسمي ضعیفیم چې دا هغه د شکر د ښه کنټرول سره انشاءالله دا کنټرول شي
کور مو ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامات او سره راځي چې دی بل اوریدونکو پوښتنه هم واورو
السلام علیکم زمانو مدل حکیم نه اوس په خبر کې ژوند کومه او تاسو د شکرې ناروغي بره کې خبرې کوي نو زه اوله ساتلس کالونه شکرې ناروغي لرم او تکلیف مکلیف می زیات دی پس پتا غوځه تاسو سره چې کوم ملمه دی یا ډاکټر صاحب دی تاسو مال جواب راکړي الله می عزت من کا
خادر اوریدونکو په خبر ناری کنيولې و ډاکټر صاحب متاسفانه چې را سره لایف نه و چې نور پښتنې مو ترې کړې وای خو ول ساتلس کالونه را پدی خو شکر لرم یا پښتنه داسي و چې ولسکلان یا تلسکلان وم چې شکر راته پیدا شو ما دا پښتنه ډیر په وخت سره ډاکټر صاحب راځي لکه په دې هم خبري وکړي چې شپک شکر ناروغي باندې کوم کسان ډیر اخته کیږي یا زیانګال طبقه څوک دا یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی او کنه ډاکټر صاحب ځوانان هم کې دایسي په دغه مرزي باندې اخته شي لکه زه به دغه موضوع هم برخه واضح کو بیا به وړاندې ولاړ شو
لیکن څه ولې بعض خلک چې دي کې دي چې بعض مریضانو په نسبت ډېر د تمسایي دي چې هغه په شکر اخته شي معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا اول درجه د فامیل غړي د په شکر باندې اخته نه دوی د شکر د اخته کېدو امکانات ډېر زیات شول لکه مور پلار کچرته اخته کچرته یو د مور پلار نه یو په شکر اخته نو د دې امکان شته چې تر 15% پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي دا 50% ته لوړېږي په دې خاطر دا مهم ده که چېرته په یو نفر فامیلي تاریخچه ولري مور پلار په شکر باندې اخته وي معمولا د خلکو د 40-50 کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر مصائب دي همدا شان هغه خلک چې هغوی کې هغوی چاغي لري وزن ډېر زیات دي چاغي نو درجه یو دوه درین درجه چاغي نو دا خلک هم باید د شکر ناروغي لپاره دو هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي همدا شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري سختې دماغي کړي یا دماغي سختې کړي د ګردو تکلیف لري نو یا هم د وینې غوړ ولري نو کار په ارثي شکل وي یا په غیر ارثي شکل باندې نو دا خلک چې دی دا خلک چې پینځه څلوېښت کلنۍ پورته وي دوی باید هر درې کاله باید شکر د تکلیف لپاره باید معاینه شي چې معاینات مشخص به وجود لري درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو په نهاره باندې 8 ساعته یو نفر چې په 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره چې کتل کېږي په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر او همداسې هم درې میاشتنی شکر ګورو او د هغې نه وروسته هغه کوم معینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړي د شکر د مریضان کې تشخیصی گم دا شان بعضی مریضان دي چې بعضی مشخصه دواګان استعمال لکه سټیرایډ منو یا نور دي سرطان ضد دواګان دي التهاب ضد دواګان دي نو دا مریضان هم دا خلک هم چې د شکر دي رمسته کې دوی لپاره ډیر مصائب دي نو دا خلک معمولا بیا دو سکرین کیږي دو تعقیبیږي ولې شکر دي رمسته تک دي لپاره دوی ته مشخص معنا ترسره کوي.
بله و ډاکټر صاحب هم دلته ځای پوښتنه کوم چې دغه تاسو ویل چې په نهار هم معاینه کیږي او ځینې کسان ممکن په مړه ګډه هم د شکر معاینه وکړي خو تاسو بیا مثلا محاسبه کوي چې د مړې ګډې کوم اندازه شکر ته شکر ویلې سو او د نهار دغه درجه کلک زره واضح کو ډاکټر صاحب مثلا یو کس د په نهار باندې ځي خپل شکر معاینه کوي که د شکر درجه تر څو پوري وي د اندېښنې وړ نه ده یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي او کله څو نه جګوي مثلا غته بیا شکر ویلې سو او ویلې سو چې دغه کس په شکر اخته ده دغه درجه هم کله ډاکټر صاحب واضح کو خدای چې اوریدونکو ته دغه مسله هم لګ واضح سی به اوریدونکو یې راوخلو.
د تشخیص لپاره معمولا کله چې مونږ یو مریض ته مشکوک شو چې دا کچه ته یا شکر ته ډیر مسایل دي یا غا خطری فاکتورونه ولري نو بیا د مریضان تعقیب لپاره مونږ یا د معاینه کولو لپاره بعض مشخص معاینات لرو مونږ په نار شکر د دې مریضانو ګورو مونږ ګورو کچه ته مریض اراز ولري یا نخې نخانی ولري درې غټې نخې نخانی چې هغه باید ټول یادي چاغی کې ډیره تنده ده ډیره لوږه ده او ډیر زیات معذرت کول دي خالي معذرت کول دي دا درې غټې نخې که یو څوک ولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي یا دا چې ډیر زیات اساس معاینه چې دا هغه چې دا په ناره باندې شکر اندازه ده چې اته ساعته باید یو شخص په ناره وي چینی خوړلی او دته شکر کتل کیږي که چېرته دا یو سلو شپږویش یو سلو پنځویش نه پورته یو سلو شپږویش پوري وي یو سلو شپږویش که چېرته راشي نو په دې معنا چې دا مریض شکر لري یو سلو پنځویش نه پورته یو سلو شپږویش په نهاره باندې په مړه خېټه په دې معنا چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي اته ساعته د ډوډۍ خوړلي په نهاره نه وي نو دوه سوه نه پورته اندازه چې ده دا د شکر تشخیصیږي او درې میاشتې نه شکر هغه شکر دی چې مونږ د درې میاشتو او ست شکر دي دو ګورو هغه که چېرته د شپږ نیم فیصد نه پورته شي بیا مونږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي.
او ډاکټر صاحب دغه د نهار په معاینه کې چې اته ساعته بعد د انسان ګېډه نهاره وي یا وږي وي دغلته د اوبو څښل څنګه دی انسان کولی سي مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپاینټمنټ لري یا وخت لري کولی سي دای په دې اته ساعتو کې اوبو وڅښي خوړې نه خوري اوبو خو به کوم تاثیر نه لري د نهار په معاینه باندې؟
بالکل صاحب په نهار معاینه باندې اوبو کوم تاثیر نه لري خو پاګه شیانو خوري داس خوراک کوي چې هغه د شکر تک مونږ پیږو ګډ په وچه ډوډۍ کې دا سم د جوس او نور غذایی مواد که حتی په ترکاری باب کې د شکر اندازه موجود وجود لري او د هغه خوراک سره د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي او نور عادي او په خوراک ان شاء الله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري.
او مننه او اوریدونکو که چیرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوي نو کولی سي چې په دې اته ساعتو کې چې تاسو څنګه خورئ او به وڅښئ ځکه او به ستاسو په معایناتو باندې ډیر تاثیر نه کوي خو خوږی او به نه وي همدا ساده او به وي
لودین صاحب سره یو هغه مې تاثیر مې کوله معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي نو خدا دا چې موږ د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسیږي او هیڅ نه خوړل نو ښه خبره ده چې په ماغه وخت کې معاینه چې دا ډیر ښه وي نور که چېرته په دې جریان کې وګورئ چې ان شاء الله هغه په شکر په معاینه باندې تاثیر نه کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ورزو یو بل اوریدونکو ته چې منتظر هم پات شستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني وکړئ غاګ مورازي خبري وکړئ. از مونږ غاګ اوري تاسو ټلیفون استودیو سره واصل دی خبري وکړئ غاګ مو اورو مهرباني. خا فکر کوم دا اوریدونکو چې موږ غاګ ناوري ډاکټر صاحب دلته پښتو فیسبوک پانه کې یو اوریدونکو پښتنه کړې دا خو دا اوریدونکو اوس غاګ اوریدل کېږي مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مرازي.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني ازادي راجو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
زه له ډاکټر صاحب محترم نه وایښ لرم.
مهرباني
سیدما شکر دو میاست مخ کی پوزیر اکبر خان کے معائنہ کے دادری میاست نہ مخ کے نہ شکر اس نو نو اس میں جی پنگرار کے معائنہ کدل تو پیدا سو ہے جس صرف دین غڑوا لے لرم او نور سے تکلیف نہ لرم عمر میں دوش پہ تکالا دا
خ ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر ماینه کې تشويش در سره او اندېښنه در سره او کنات نه خني خاني چې مخکې ډاکټر سبیا دې کړې مثلا تند مدرلو د لوګه مدرلو د یا خالی معذرت ته ډیر تللی مهرباني ښه فکر کوم دی اوریدونکو سره اړیکه پرې شو لا تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې ده بل اوریدونکو سره به خبري وکړو د دغه اوریدونکو پښتنه مغزان سره ولیکله وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پیو کی مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني غاګ مرادي خبري
وکړئ
و تاسو غاګ راځي مهرباني خبري وکړئ او غاګ مرادي کیفیت سم نه دی کله زر خپل ځای بدل کړي یا کړکی خواته لاړ سي یا کچرتا وا مناسب وي به هر وځي غاګ به موسم وورو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ل ازادي رادیو نه اوري شکر ناروغي ته ځانګړی شوې دی دا بحث ډاکټر صاحب هم را سره په استډیو کې شته البته ټلیفون شاته دا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ
ما شکر چې دا اوس په ژوندم سوال شه په تاسو نه څنګه
خا په دونیم سوا په تشناس باندې و مهرباني غاګ ما ور سن مڅمره دا او څمره وخت کې چې دا شکر تکلیف درته پیدا شوی
تقریبا دا درې کال کې شه درې کال کې چې شکر دا دوا کال کې ان شاء الله دا کېږي و ما ته مرګ کې شته دا په تشناس باندې سوا دا او دا ما عمر چې دی اوس دې ښکار لوي
خا نو ډاکټر ته مراجعه کوي دوامدار دوا اخلي
و دوا اخلو واغم د کج اس نشه د کیج نو خو چې په باندې دوا باندې نو نشه د کیج کله کله لا راس دغه تر راس او 200 تر راس بیا د ته په ورسی بیا 200 تر راس بیا د ته په ورسی نو وزن هم ډیر نه دی وزن د غد وزن څنګه څنګه کېلو دی او په مخ چې وو چې مخ کې د ما وزن چې وو 50 کېلو او ډیر کم سو یم نو هغه ډیر کم سو او تقریبا زره غل او دغه تر غل ما
خواه من نه تاسو خی منتظر وو سیزه با ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې زین پښتنې ممکن ډاکټر صاحب مو لري بیا به تاسو ته جواب درکو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
په دې لور نو زما یو پښتنه دی چې وسیلم دو کوم دواې استعمالې انسولین استعمالې او ګولې خوري
یا ګولې خورم
او درې میاشتې نه شکرم څومره و تاسو اندازه نکړه په څه دی باندې د درې میاشتې نه شکر اندازه تاسو معلومه یا څومره ده هیڅ به ونتي مونږ ورته وایو
معلومه ده اوس کې تقریبا دا یو یو څه مخکې لا وکړل او دغه او د شپې ته و په تاسو لا باندې څنګه شپې ته درته راغلم
واخه سي
ما کوم ده دې ما کوم چې دې بل بدن مدن نه درلم نکې نه او نه او الکوم ډیر نو چی او پاس لا چې دا ته نو د ته کېدم او وجه کېدم نو بیا نه شکر ډیر لوړی
او کور ودان سلامت اوسې استاسو پښتنه واوریدل شو ډاکټر صاحب هم خپل پښتنه درنو وکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د ځوان ته به جواب ورکړي چې د ډیر سو کلو دی سنه هم کم دی اما وای په نهار باندې می شکر تر 212 پورې جګیږي دا غراز به ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړي چې په ننګرهار کې د 212 کلو وای ننګرهار کې راته شکر پیدا سو
لیکن صاحب ډېر مننه ډېر ورته متاسفانه سینم ډېر وړو کې ده او شکر پیدا شوی دی بعضې معمولا څه موږ وایو چې دا دوه نوې شکر موږ مخکې یاد کړي یو هغه اول نوه چې هغې کې اول کې دی اول نه د انسولین وجود نه لري او دوم نوه هغې کې انسولین په مقابل کې مقاومت معمولا دا دوم نوه شکر څلوېښت کلنۍ نه وروسته پیدا کېږي او دا اول نوه معمولا څلوېښت کلنۍ نه ښکته سن کې پیدا کېږي نو کله کله داسې کېږي چې دا د انسولین د نه شتون له وجې داسې شکر اول نوه شکر په دې ځوانانو کې پیدا شي خصوصا په ځوان سن کې نو متاسفانه زموږ په خلکو کې داسې یو غلط نظر داده چې کله چې ارتین انسولین استفاده کوم یو ځل کې د شماته و طول عمر به نور انسولین یا د سنې په مقابل کې داسې مقاومت موجوده یا در موجوده ما اکثره خلک دغه د انسولین استفاده کول ځنډي چې دا په خپل د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلالاتو باعث ګرځي نو ډیر ورته بزما توصیه ده ځکه چې په ناره باندې شکر ډیر زیات لوړ دی او ډیر زیات وزن کم کړي 15 کیلو نه تقریبا 80 کیلو ته حرکت شوی دی نو په دې خاطر چې دی وجود هغه حیاتی غړي لکه قلب لکه دماغ لکه ګردی سرګي اعصاب دې وظیفه موږ ساتلی نو څومره زر چې کیږي خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول لپاره هڅه وشي چې خدای نه خاصه بیا د شکر نه کنټرول بیا ډیر بد عواقب لري نو زما توصیه به ضرور تم دی چې هم د سبا د خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه دې ته دوه دلته دوه استقبال د انسولین شروع کولو لپاره منګور یو چې ډیر زیات وزن یې بیل لږ د خپل د شکر لوجې دی هم دا سند په ناره باندې شکر ډیر لوړ دی ان شاء الله دې چې دې تداوی سره به د شکر کنټرول شي او ان شاء الله دا به صحت یاب شي
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو چې وای د 12 کلو عمر لرم کابل کې مو وزیر اکبر خان کې ماینا وکړه ویني غوړ میو شکر مې نه وس په چننګرار تر غلې ماینا یې کړې وای راته ډاکټر صاحبان وای چې شکر له هم لري
بالکل لکه څنګه چې هغه ورو ویل چې دلته ماینا وکړه شکر نه وو په ننګرهار کې ماینا کړل ته درې میاشتې نه شکر نه وکړو هغه مثبت راغلی دی نو په دې معنی قسم اندازې مونږ ته نه خو دا نو دوی نه غوړوالې هم لري لودین چې بیا له هغه ناروغي نه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوات دوا یا درې چنده لوړی په هغه نه یو دی ویني وړواله موجوده دي شکر موجوده دي فشار موجوده دي کچرته دا دوا یا درې حالت یو ځای موجود شي نو دغه قلبي حمله او د دماغي سختو او د ګردو دي فعالیت د لمنځه تک دوا یا درې چنده د خطر لوړی نو په دې خاطر د ورته بزما توصیه دی شکر تشخیص شوه دی باید تداوی ورته شروع شي او مناسبه دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا د شکر باید تعقیب شي ترڅو په نغاسه د قلبي حمله او دماغي سکتو د ګردو د فعالیت دی منځته څخه مخنیوي شي
کور ودان ډاکټر صاحب را سره و سې تر لاندې خبرتیا ورسره بیرته راستنی ګو فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنه کړې هغه به جواب کو
روختیا د ژوند شتمنۍ
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاو مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د شکر د ناروغي په اړه خبرې کوو متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده پوښتنه هم جالب ده وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی او دا پوښتنه کړي وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابت دی لشي مخکې موږ تاسو خبرونه په سر کې په دې خبرې وکړي چې د پانکراس غده په وجود کې هم د انسولین تولیدوي د غوړیدون کې اوس پوښتنه کړي چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري او آیا له دې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغي درملنه وشي
مانه نو لږین څه د روډي راخه پوښتنه کړي یو خو څنګه کوم چې مخکې وای د شکر معمولا هغه ډیر معمول چې د خلک ور سره بلتیا لري هغه دوه ډول دی چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 مونږ ورته وایو دوه باندې چې هغه د انسولین په مقابل کې د مقاومت له وجې خو نور باندې ډیر زیات دي ما قسم دی غوځ کړل ته ونه کوځه کې خلکو کې د خلک مشوش نشي پدې کې خو نور باندې مشه لکه په ځوانانو کې دوه منو د څلور کني په ځوان سن کې رامنځته کی یو باندې دا
یا اول نو روس تر مته کی تل وکنی څخه روس یو تل اډا منغوایو بل ته موډی وایو اندازه سی په حاملګی کی په باردار خوځو کې مندوار خوځو کې شکر رامنځته کړ جیسټیشن هاب میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادیږي نو دا په خو په عمومي شکل باندې هم دا دوه ډول دي اول نو او دوم نو دوه شکر په عمومي په عموم کې ډیر زیات خطرناک ناروغي نه ده ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول له وجې ډیر په ځان سره د خپل اختلالات ورکی نو دا چې د فتن اوانی شکل باندې سره د منځ نه وړي خو کچر ته کنټرول نشي په اوږد محل کې دا به خپل اختلالات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه ولې تر کوټر څوک پورې دا کېدل چې هر غړخته کې او ډیر ور دي پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدي تبدیلو په باره کې کته هم دا په ډیر پرمختللي ملکونو کې یو نوې تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پر سر کېږي هغه ملکونو کې چې امکانات یو ډیر پرمختللي حکومتات څنګه زموږ مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې شپې سیمه کې پاکستان او هند کې دې امکانات ډیر زیات محدود دي خو په اروپا او په امریکا او په بعضو ډیر پرمختللي ملکونو کې دې امکانات شته نو هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري مهرباني
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسترازي چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو اول به پدې لګ تامسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کوم لارې چارې دي چې انسان دې تنه پرېګ دی یا د انسان وجود دې تنه پرېګ دی چې په شکر اخته سي دا به اوریدونکو ته وایو چې آیا د سلارې چارې هم څه چې انسان هیڅ کله په شکر اخته نسی بیا به ورسره په دې خبرې وکول زره چې کچیرته په شکر اخته یو څه وکړي چې عادي ژوند ولرو یا شکر مدمر اغیز را باندې ونه کی دا سلارې چارې ست ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نسی لټبی پلاوه لږین څه ولکه
ازمنو ستاسو ډېر مشهور مقاله وي چې وقایع بهتره از علاج نو وقایه ته باندې بهترین لار ده اول نه شکر ناروغي ده سي ناروغي ده چې هغه وقایه کېدل شي خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډیر زیات ته ضروري دي د وقایې لپاره باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خطر کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري نو ټول خلک باید دا لارې چارې پر سر کړي چې دغه جملې څخه فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایې باید هدا خل هر سره یا نارینه وی خزه ډیر متر 15 دقیقې پورې دا په ډوره دي فزیکی فعالیت ولري یا دروي په شکل یا د منډې په ځواست په شکل همدارشان صحیح خواړه باید وخوري غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي هغه خوراک چې ډیر زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو برګر شو غزر ماده کېدون چې خوراکونه شو دې څخه باید مخنیوي وشي انرژي باب شو کوک فانتا همدارشان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري نو دا شیان نه باید پرهیز وشي او د سیګریټ نه استعمال د غوړ خوراک کم کول هم دا شیان د غیر صحی خوړو څخه نه خوړل دا ټول هغه لري چارې چې کولای شي انسان د دې ناروغي نه وقایه کوي او ماته شکر ناروغي بنستن شي
او ډاکټر صاحب کچیرته کورنۍ تاریخچه هم ولري بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان است چې د شکر مخنیوي وسی یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره کچیرته انسان تدابیر ونی سي وقایع کیدای سي شکر
بلین څه دا توصیه مونږ په خاص ډول هغه خلکو ته کو یعنی په عموم کې دا ټول ته ضرورت دی ولی خاص په هغه چا ته چې هغه فاميلي تاریخچه ولري یو غړی یا دوه غړي نږدې غړي مور پلارونه خورګانی کچرته دو په شکر باندې اخته یا غوډه پر دا ډیر ضروري دي ځکه دا هغه لارې چارې دي چې کسره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تک امکانات کم کی نو فزیکی فعالیت ډیر والی صحیح خواړه خورل همدا غسان د سیګریټ نسوار او بعض نور د دخانی څخه ځان لري ساتل دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر دې رامنځته کیږي مخنیوي کوي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید فیسبوک په پاڼه باندې هم غنښ مې اوریدونکو خپل پښتنې نظرونه را تپریخي متاسفانه چې ټوله نسل وستلې ځینو باندې به تام شو حاجی بریالی می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو وسه عامه ناروغي ده د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم خې چې اواز تیر کال مثلا نږدې 3000 کسان په اخته شوې دي په افغانستان کې، او ډیر داس کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به نه وکړي یا به تر اوسه معاینه نه وکړي. څو کو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغۍ سره سره خپل نورمال ژوند مخته بوزو او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نشي چې موږ له لاس څخه وغورځي؟
مګین صاحب، یو څه چې ډیر مهم دی چې هغه موږ اوریدونکو باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو. بعض خلک داسې فکر کوي که چېرته زه شکر ناروغ شم نو بس ما دپاره نور دی ژوند، په دې معنی ده چې نور ژوند آخر ته ورسېږي، خو داسې نه ده. موږ مریضان لیدلي دي چې 20 کاله 30 کاله 40 کاله پورې ژوند کې شکر سره بدون کوم مشکله، نو موږ عادي ژوند کولای شو په دې شرط چې موږ شکر منظم کنټرول کړو، هم پرهیز وکړو، هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو، فزیکی فعالیت زیات وکړو، صحیح خواړه وخورو. کولای شو موږ په عادي شکل باندې ډیر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه موږ کولای شو هغه وخورو، ترکاري دي، میوجات دي، میوې دي، همداسې خستې دي، چارمغز شو، او همداسې ډیر خوراکونه دي چې هغه موږ معمولا مریضان ته لیست ورکوو، اکسو په شکل باندې دی هغه په شکل باندې ورته ورکوو، هغه ګورې ډیر داسې خوراکونه دي چې هغه کولای شي. همداسې هغه بعضې عادتونو ترکول لکه سګریټ او نسوار بعضې نور شیان پریښودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدای شي، او سره کولای شي عادي شکل باندې خپل ژوند مخ ته وړاندې بوزي، او خپل ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي، او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کړي، سترګو معاینه وکړي، د پښو معاینه وکړي، همداسې هر درې میاشتې وروسته خپل شکر معاینه کړي، او نور هغه مهم معاینات چې ډاکټر د خوانه ورته توصیه کړي هغه تعقیب کړي، ترڅو وکولای شي چې خپل عادي ژوند ته او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب، یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې، یا هغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري، اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پښو او ملا درد دی، یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې که د اویا او اتیا کلو عمر ولري دای به ډیر چابک په لار روان وي، حداقل پښې او ملا به دومره درد نه کوي، فزیکی فعالیت بلري، اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په ښارونو کې ووسی بیا ورته د پښو او ملا دردونه پیدا کیږي، فزیکی فعالیت نشي کولای، ورسره سان کې به شکر هم لري، وینه به هم غوړوي، کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وایزه خطلای نسم نو په ځای کې پروت یا هغه شکر بیا راستربل پرمختګ کوي. اول به ډاکټر صاحب لاندې په دې تام شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پښو او د ملا دردونه پیدا کیږي، او هغه کسان چې د پښو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی؟ ځکه اکثره هغه کسان چې وزن زیات وي پښو او ملا تکلیف هم لري، او خو متاسفانه له شکر او د وینې لغوار نه هم رنځيږي.
ملزم چې بلې دا چې مریضان من لیدلې دي چې هغه تکله توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري، د اندازه دردونه او غنه شکایت کوي، او دا دې معنی ما باید سر دې چې د فزیکی فعالیت نشم کول. یو دې غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل دا ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی، نو موږ خلک دلته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي. اصلا موږ تاسو کچته موږ وګورو صحت په اولیت کې اولیت ډیر زیات نه لري، موږ ته نور ډیر زیات اولیتونه دي، په نورو دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډیر زیات اولیت لري او ډیره توجه کوي. نو دا خلک چې معمولا ورزش موږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه موږ ډیر کم دي، نو دا دې باید ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي، هډوکي ضعیف شي، چې دا به روس هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې دي دغه سه مشکلات سره سره مخامخ کیږي. او ډیر در بعض موږ خلک لکه څنګه ټولنه ډیر پرمختللې ټولنه نه ده، غربت دلته ډیر دی، ډیر سخت فزیکی کارونه کوي په ځوان سن کې، دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي. او هغه خواړه هغه صحیح خواړه چې هغه ضرور دي، چې هغه ډیر زیات ضروري دی، هډوکو او عضلاتو د ودې لپاره ضروري مواد لري، د هغو خواړو نه موجودیت هم د دې باعث ګرځي.
لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان مدام دي بازګي عضلات ضعیف شي مده مده دي خلکو تم حتی که چرته دو فزیکی فعالیت نش کوله ګرځیدای نه شي منډه ځغاسته نش کولم دوه لپاره بعض حرکت شته چې هغه د خپل مالش ډاکټر سره توصیه نورسته دوه ته وخدل شي چې هغه کولای شي یعنی هیڅ نو داسې حالت نشته چې هغه د دې بایس وګرځي چې دوه فزیکی فعالیت ونه کی کولای شي په خپل کور کې په ناسته باندې په ملاسته باندې حتی بعض حرکت دوه ته خدل کیږي چې دوه کولای شي هغه حرکت وکړي او د دې د فزیکی فعالیت د دې حالت سره سم بعض حرکت دو تر سره کې پر څو د وزن کمواله باید وګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې راځي هوریدون کې راوخل چې د خبرونه په پای کې زنګ وه او ګورو چې څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خپل پوښتنه په لاندو کې مطرح کړئ.
مننه ژوندۍ اوسې شعیب زهیر هم له جرمني څخه تاسو سره تماس نیولی خوشاله یم چې تاسو ډاکټر صاحب میلمه کړی دی او په دې اړه زه یوه پوښتنه ډاکټر صاحب نه لرم هغه دا پوښتنه ده چې بعضې کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ دپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي نور ډاکټر صاحب نه دا موږ یو سوال دا دی چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغی کمولو کې یعنی ډیره ونده ولري ډیره زیاته مننه او د جواب په هیله خوشاله او ژوندۍ وسته
منتظر سه ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم جواب کړو او بیا لګزره پیتام سه ډاکټر صاحب دغه د بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي واده د استفاده خده د شکر په لمنځوړو کې په د باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سه دی اوریدونکو پوښتنه به جواب سي بیا به بحث سره پای ته ورسو
لوزین سر بیا وشه که من واضح کو ده اصری طبابت نمخ که سنتی طبابت و یونانی طبابت وجود در لودو پا دیر وقت رئیسی ده تجربه شده ده و ده عملی بانه لرلم خود اصری طبابت دیره من ستک سره هر سدی شواهد و پر بنیاد بانه در سره کیگی حقا دواغانی حقا معینات حقا عملی چه کم تر سره کیگی حقا شواهد و پاساس اغه تر سره کیږي نو خدا هم موږ نشو را ډول چې یونانی طبابت یا سنتي طبابت دا هم شکر دي تداوی یا د باقي نور امراض تداوی د پاره استعماليږي خو مهمه خبر ده چې موږ خلک په خپل سر بعضي دواګانی حتی د بوټي دي دا استعمالي زما په نظر خبر ده چې د ماغ بخش د متخصص سره چې کله معمولا ډیر زیات بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم خو خلک چې متخصصین دي هغه هم دغه بخش ته هغه سره خبره وشي او هغه د دواګانو استفادې په باره کې هغه سره خبره وشي هغه نه استفاده په باره کې سوال وکړنه وشي ان شاء الله هغه کېدای شي د باره کې ورته وي خو هغه هم یو موثر دي کم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د اصلي طبابت برخه ده نو هغه د شواهد پر بنیاد دی او هغه دواګانې چې دي ټولې موثر دواګانې شته او هغه شکر تداوی لپاره ډیر زیات مؤثر تمام شوی دی او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
او مننه ډاکټر صاحب کور ودان د خبرونه د پښې بوتن کې د شوی فقط تاسو ته فرصت درکوم چې دا کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي چې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوی وړ ده اول خدا چې وقایه بهتر د علاج نه کچرته وقایه وشي موږ فزیکی فعالیت زیات کو صحی خواړه وخورو نو دا به بهتر وي او دا په ښه شکل باندې دا شکر کنټرولي او بیا کچرته څوک په شکر باندې اخته وي باید خپل حوصله د لاسه ورنه کړي نو امید نه شي دا تداوی لري خپل دې ژوند ته ادامه ورکولی شي او خپل طبیب سره ډاکټر سره مشوره وکړي ان شاء الله چې شکر به کنټرول شي او د اختلاط نه به مخنیوی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي او زل بیا ل خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله له هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مهمونه سو کولای چې د دوی پوښتنې جواب کو تر بل خبرونی مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
لاس لرم استا سا پختن می علاج تا خبر می دوا استا خبر می دوا سمه دین سمه دنیا